אמריקה רג
רדיו אשנה
אשנה רדיו
אשנה רדיו
רדיו אשנה
סדאי אמריקה
قدر من اوریدم کو سلام زنا شب آشنایم نن د دوشن به ورځ د جدید میاشت شلمه د جنوري ل نه هم سره برابر ده امریکا غا آشنا رادیو خپل مخمنه خبرونه پیلې په پایل کې د مهمو خبرونو سرټکی اوري
د امریکا جمهور رئیس براک اوباما وی د خپل دند تر ټولو ګران پریکړه دا و چې افغانستان ته اضافي عسکر ولې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی وی په امنیتي او دفاعي ارګانو کې فساد د ځواکونو د تلفاتو یو ستر سبب دی او د نړۍ مشرانو د ایران د پخواني جمهور رئیس رفسنجانی په مړینه غم راضي ښودلې ده
قدر من اوریدونکو د پوره خبرونو له اوریدونکو وروسته د نورو رپورټونو سربیره دا هم اوري د افغانستان د دفاع وزارت د فرا ولایت سیمه ایز چارواکو په دغه ولایت کې د ناتو د قاطع ملاتړ ماموریت د 200 ایټالیوي سرتیرو ځای پر ځای کېدل تایید کړي د امریکا د متحده ایالاتو په بیلابیلو برخو کې د مهاجرت سیمه ایزې ادارې هڅه کوي غیر قانوني کډوالو ته د هغو د حقونو په اړه پوهاوی ورکړي دا او نور رپورټونه وروسته اوري او سرته متي الله عابد د دې سات پوره خبرونه وي
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په امنیتی او دفاعي ارګانو کې فساد د افغان ځواکونو د تلفاتو یو اساسي لامل وبله او د ملي اردو په مسله کې دوی ټینګار کړی جمهور رئیس غنی چې د دوشنبه په ورځ د ملي اردو قربانیانو ته د درامي غونډې ته وینا کوله ویل چې
د دفاع وزارت د تدارکاتو کمیسیون ته مې شخصا خاصه توجه کړې په دې کمیسیون کې په تیرو شپږو میاشتو کې په وزارت دفاع کې په تیرو شپږو میاشتو کې 200 کسان تبدیل شوي دي چې له درې کالونه یې ډېرتر په دې وظایفو بوختو او نور کار ته هم ضرورت دی ځکه د فساد د دې باعث ګرځي چې تلفات زیات شي او هغه فساد چې د تلفاتو د زیاتېدلو باعث ګرځي اعماد منل وړ نه ده د اردو د سربازانو د منل وړ نه ده
ولسمشر غنی دا هم ویل چې د افغانستان په دفاع وزارت کې د اداري فساد د مخنیوي لپاره په تېرو دوه کلونو کې یو لړ اساسي بدلون راوستی دی ښاغلی غنی د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو مسلکي کېدو ته په اشاره وویل چې واړه سیاستونه تبعیضونه او اختلافات په اتل اردو کې ځای نه لري او موږ یو مسلکي او ملي اردو غواړو د امریکا جمهور رئیس براک اوباما وایي چې د هغه لپاره د هغه د دندې تر ټولو ګرانه او سخته پریکړه افغانستان ته د اضافي سرتیرو د استولو پریکړه وه جمهور رئیس اوباما د ای بی سی خبر شبکې سره په مراکب مهال وویل چې ما د خپل دندې تر ټولو ګرانه پریکړه د جمهور رئیس په توګه د کار په لومړیو کې هغه مهال وشوه چې افغانستان ته مې د 1500 ځواکونو د استولو امر ورکړ خالي اوباما وویل زه فکر کوم چې دا یو سمه پریکړه وه ځکه دندې ته زما راتګ نه مخکې طالبان په زیات شمېر سیمو کې پرمختګ په حال کې او دا ځکه چې موږ افغانستان ته ضروري پاملرنه نه وکړې ښاغلی اوباما وویل هیله درلوده چې د خپلې دندې تر پایه به له افغانستانه ټول امریکایي عسکر راوباسي د اداري فساد سره د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز د درنو جرمونو ابتدائی محکمې نن په کابل کې یو اړینه غونډه کې د کورنیو چارو وزارت یو جنرال د رشوت اخیستلو په تور په 14 کاله تنفیذی زندان محکوم کړ په دغه اړینه غونډه کې ثابته شوه چې د کورنیو چارو وزارت د تدارکاتو دارتونې د کمیټې رئیس جنرال واسی روفی له یوې کمپنۍ څخه د تیلو په یو قرارداد کې 150,000 امریکایي ډالر رشوت اخیستل د امریکا د سپینې ماڼۍ راتلونکي اداري رئیس رینس پریبس وایي چې منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې پخوای د انتخاباتو په وخت کې د روسانو په مداخله کې شک درلود هغه به اوس امر ورکړي چې د امریکا په راتلونکو انتخاباتو کې د مداخلو د مخنیوي لپاره اقدامات وشي. د دې پوښتنې په ځواب کې چې ډونالډ ټرمپ د رپورټ نتایج مني او کنه، د هغې مشر سلاحکار کلیان کانوی ان بی سی ته وویل چې روسیه په مداخله کې نه ده کامیابه شوی او ډونالډ ټرمپ په صادقانه او منصفانه ډول انتخابات ګټلي دي. ډونالډ ټرمپ په خپل یو ټویټر کې ولیکل چې استخبارات په ټینګه د خبره کوي چې د دې شواهد په بشپړ توګه نشته چې سایبری مداخله د انتخاباتو په نتیجو باندې اغیزه کوي. د متحده ایالاتو د استخباراتو دغه تازه رپورټ وایي د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین له خوا نه د سایبری مداخلې مقصد دا و چې ډونالډ ټرمپ بری ته ورسي، او ښاغلي اوباما بیا ویلي دي چې رپورټ ډیر واضح دی، اول روسانو د انتخاباتو بهر کې د مداخله کوشش وکړو، هغه سیبری لاسوهنه چې د روسانو لخوا نه وشوه هغه د دې هڅو یوه برخه وه، هغوی د نتایجو لپاره څرګند ترجیحات په نظر کې نیولي. ولسمشر اوباما دا هم وویل چې د ده د بهرنیو هیوادونو قابلیت چې د متحده ایالاتو په دیموکراتیک بهیر کې مداخله وکړي کم ارزښته ګڼلی و. تاسو د سیمې او د نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو نه اورئ. د سوریې جمهور رئیس بشار الاسد د حلب په ختیځ کې د خپلو فوجیانو یوه مرګونې هوایي بمباري ننګه کړې ده. اسد د یک شنبې پر ورځ وویل د دغه عملیاتو پرته به ترګر ملکي خلکو زهورول. اسد د خپل حکومت ټول وسلوال مخالفین ترګر بولي. ملګرو ملتونو ویل دي چې د حکومت تیز واکونو بیرحم عملیاتو کې زرګونه خلک بې ځای شوي او ښایي سوریایي فوجیان د جګړې له قوانینو هم سرغړونه کړې وي. نن د هندي کشمیر په اخنور ناحیه کې وسلوالو د هند عامه ساتنې پر یو میکانیزه قطع برید کړی دی او درې کارکوونکي یې وژلي دي. په جموں کې د هند فوج ویان منیش مهتا وویل وسلوالو د دوشنبه سهار وخته د جګړې په ساحه کې دا برید کړی او درې تنو د وژلو سربیره یو بل فوجي مامور ټپي کړی هم دی. د یادې میکانیزه قوې یوه دنده د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د سړکونو او لارو جوړول دي. د لندن د عاما مترو کارکوونکو د احتساب له وجې په ښار کې د میلیونونو خلکو سفر له خنډ او زنګ سره مخامخ شوی دی او د برتانیا د پلازمینې ترانسپورټي سیستم یې له ګڼو ستونزو سره مخ کړی. دغه کارکوونکو د یو ټیکټ پلورنځي د تړل کېدو او د خپل مسؤلیت له وجې ګڼ تمځایونه تړلي او مسافر اړ شوي دي چې یا په پښو او یا هم په بسونو کې ځان منزل ته ورسوي. د لندن مترو په ورځ کې 4 میلیونو کسانو ته د تګ راتګ اسانتیا برابروي. او وروسته خبر دا ده چې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر د مکسیکو مقاماتو څخه مننه کړې ده چې یو امریکایي ډیپلومات یې د برید نه ژغورلی دی او برید کوونکی نیولی دی. یو وسلوال د جمعې په ورځ په ګوادا الجادا سیمه کې د امریکا د قونسلګرۍ په یو مقام برید کړی او هغې ټپي کړی. د پیښې د علت په اړه تر دې د معلومات نشته او د برید کوونکي د هویت په اړه هم څه نه دي ویل شوي. دا د دې سات خبر نه چې تاسو د امریکا غږ آشنا راډیو نه
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمې او نړۍ خبرونه هم د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوریدل. دا هم د روانه خبرونه لمړی رپورت. د افغانستان د دفاع وزارت او د فراه ولایت سیمه ایز چارواکو په دغه ولایت کې د ناټو د قاطع ماموریت د 200 ایټالیوي سرتیرو ځای پر ځای کېدل تایید کړي. خو د افغان حکومت د وسلوالو مخالفینو په وړاندې په عملیاتو کې د دغه ځواکونو د ونډې په اړه جلا جلا نظریات وړاندې کړي دي. په هکله د اکرام شینواری رپورټ اورو.
د فراه د والی وین محمد ناصر مهری امریکا غږ آشنا راډیو سره په مرکه کې ویل چې د 200 ایټالوي سرتیري چې هوایي ملاتړ هم له ځان سره لري تیره ورځ فراه ته رسیدلي او دغه ولایت د مرکز په وی ډګر کې زیاته زیات شوي. ښاغلی مهری ویل
زمونږ ازي کې در عملیات های تصفیوي اشتراک خان کرد.
د دې ترڅنګ چې په تصفیوي عملیاتو کې به د ځواکونو برخه واخلي، په هغه پوځي تحرکات کې چې پیلند ولایت په مختلفو برخو کې لیدل کیږي، په هغه سیمو کې به هم په جګړو کې ګډون وکړي. د 2013 کال په پای کې د ناتو په مشه د حساب د ځواکونو ماموریت د پای ته رسیدلو وروسته کسام د تیر کال په پای کې کله چې طالب وسلوالو د فراه ولایت مرکز په لور پرمختګ وکړ، یو شمېر امریکایي ځواکونه دغه ولایت ته ورسانه شوي وو. خو دا لومړی ځل دی چې د ناتو په مشرۍ د قاطع ماموریت قومانداني په لوی شمېر خپل سرتیري فراه ولایت ته. د افغانستان د دفاع وزارت د وین مرستیال جنرال محمد رادمنیش فراه ولایت ته د ناتو د سرتیرو د تللو بهیر د ناتو په مشرۍ د قاطع ماموریت په چوکاټ کې وادي اقدام ګڼي او چې دا ځواکونه له بهر څخه فراه ته نه دي بلکې د جنرال رادمنیش پر وینا دغه دغه ولایت په ګوان کې د هرات څخه ورغلی دي. جنرال ادمانیش امریکا غږ اشنار علی سره په مرکه کې ویل چې ایتالیا د دې وړاندې هم په هرات کې په همدومره شمېر عسکر لري.
ایتالیا زواکونه په افغانستان کې خصوصا په غربي ولایتونو کې مشته دي او هلته دوی د تعلیم و تربیه او همدارنګ د مشورې قمانداران سره هلته ځای په ځای شوي ده.
د فراه ولایت چارواکي وایي چې په روسي میاشو کې دغه ولایت د مرکز په ګډون یو شپږ سیمې د وسلوالو طالبانو تر برید لاندې راغلي چې په فراه کې امنیتي ستونزې هم زیاتې کړې دي. د فراه د والي ویان محمد ناصر مهري هم په دغه ولایت کې د امنیتي ستونزو زیاتېدل دغه ولایت ته د ایټالوي سرتېرو د ستنېدلو یو لوی علت ګڼي، خو هغه په فراه کې د بحش آباد د بند د پروژې عملي کېدل چې یو ایټالوي شرکت یې قرارداد کړی هم دغه ولایت په نام نکیدو کې مهم بولي.
ولی تحرکات دشمن د اواخر هم بنابر عملی نشدن
خغلی مهری ویل په روسیې کې دښمن دغه تحرکات د بحش آباد د بند د پروژې د نه عملي کېدو لپاره پیل شوي چې هیله ده فراته د بهرنیو ځواکونو پورتک سره به دا پروژه عملي کړو. په افغانستان کې تر 10,000 پورې بهرني سرتېري چې نږدې 10,000 امریکایي دي د امریکایي ځواکونو او هم د ناتو د کاتب ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې په دنده بوخت. دغه ځواکونو د 2015 کال له لومړۍ ورځې په افغانستان کې محاربوي فعالیتونو کې له ګډون چې 2001 کال راهیسې پر مخ وړه لاس په سر شوي. امریکا تېره اونۍ اعلان کړی و چې را روان پسرلي کې به هلمند ته 300 سرتېري واستوي. دا چې دغو ولایتونو ته د بهرنیو ځواکونو ورستنېدل د افغانستان او امریکا او هم افغانستان او ناتو ترمنځ د 2013 کال د سپتمبر په روسیې کې د لاسلیک شویو تړونونو سره په ټکر کې اقدام دی او کنه د افغانستان د پوځي چارو کارپوهان یوه خوله نه دي. یو شمېر یې د اقدام د دغو تړونونو سره په ټکر کې نه ګڼي. د افغانستان د پوځي چارو کارپوه جاوید کوهستاني وایي چې هلمند او فراه ته د نړیوالو ځواکونو د استولو وړاندې امریکا کندوز او فراه ته هم خپل سرتېري استولي وو.
بازگشت نیروهای دریایی امریکا به هلمند همچنان حضور نیروهای
خغلی کوهستاني ویل هلمند ته د امریکا د سمندري ځواکونو ستنېدل همدارنګه په فراه کې د ایټالوي ځواکونو شتون کولی شي د تیرو تړونونو او ژمنو په چوکاټ کې ترسره شي. طالبانو فراه ته د ایټالوي ځواکونو په ورتګ لا غبرګون نه دی ښودلی، خو دغې ډلې هلمند ته د امریکایي سرتېرو ستنېدلو ته په غبرګون کې ویلي چې امریکا لا دمخه د هلمند په یو شمېر سیمو کې ډېر سرتېري لري. د طالبانو یو ویاند کریم محمد یوسف احمدي رسنۍ ته په یو استولي بیان کې هلمند ته د نوو امریکایي سرتېرو ورتګ افغان امنیتي ځواکونو ته د مورال د ورکولو هڅه بللی او ویل دي چې طالب وسوالو زرګونو امریکایي سرتېرو سره جګړه کړې نو 300 سرتېري به د دوی د پرمختګ مخه ډپ نشي کړې.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 2.89 اف ام 3.15.
د سپینې ماڼۍ راتلونکي اداري رئیس پرون د یک شنبه په ورځ وویل چې منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ اوس په دې عقیده دی چې د روسیې ادارې د تیر کال د انتخاباتو په وخت کې په سایبري مداخلې لتاړې وي. د استخباراتو د دې رپورټ په اړه لا د دواړو ګوندونو جمهوري خواهانو او د دیموکراتانو عکس العملونه دوام لري. نور تفصیل په رپورټ کې اورو.
د سپینې ماڼۍ اداري رئیس رینس پریبس وویل چې منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې په خوا د انتخاباتو په برخه کې د مداخلې په اړه شک درلود اوس هغه مني. ښاغلی رینس پریبس وویل چې هغه به اوس امر وکړي چې د امریکا په راتلونکو انتخاباتو کې د مداخلو د مخنیوي لپاره اقدامات وشي. منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خپله په ټویټر کې ولیکل چې استخبارات په ټینګه دا خبره کوي چې د دې شواهد په بشپړه توګه نشته چې سایبري مداخلې د انتخاباتو پر نتایجو اغیزه کړې وي. خو د استخباراتو دغه رپورټ وایي د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین لخوا نه د سایبري مداخلې مقصد دا و چې ډونالډ ټرمپ بری ته ورسوي.
رپورټ ډیر واضح دی. اول، روسانو د انتخاباتو په بهیر کې د مداخلې کوشش وکړ. هغه سایبری لاسوهنه چې د روسانو لخوا نه وشوه هغه د دې هڅو یوه برخه وه. هغوی د نتایجو لپاره څرګند ترجیحات په نظر کې نیولي.
They had a clear preference in terms of outcomes.
له بلې خوا نه د همدې رپورټ او مداخلې په اړه د امریکا د دواړو ګوندونو سناتوران پر روسیه د لا نورو بندیزونو غږ کوي.
په دې کې هیڅ شک نشته چې روسانو سایبری مداخله وکړله او معلومات یې پټ کړل او بیا یې د وسلې په توګه د متحده ایالاتو پر ضد وکارول. پکار د چموږ پر لا سخت بندیزونه
ولګول.
په دې کې شک نشته چې دا کار روسیه کړی وي، بل ځل یې ایرانیان او چینایان هم کولی سي. نن یې د دیموکراتانو پر ضد وکړ. که موږ یې مخه ونه نیسو نو بله ورځ یې د جمهوري غوښتونکو پر خلاف کوي.
په همدې ترڅ کې د امریکا پوځ د جنوري په 8مه لوړه وکړله چې په اروپا کې پرمختللي او پیچلي نظامی تمرینات پیل کاندي چې د روسیې د تجاوز مخه ونیسي.
دا قواوی چې دلته دي د روسیې د حکومت د بې ثباته کولو د هغو هڅو په وړاندې مستقیم ځواب دی چې په اوکراین کې کوي.
په ختیځه اروپا کې د امریکا او ناټو ځان چمتو کول په نوې توګه د امریکا د استخباراتو له هغه رپورټ نه څو ورځې وروسته پیل شول چې پر روسیې تور ولګاوه، چې ولادیمیر پوتین د داسې هڅو امر کړی و چې د 2016 کال په انتخاباتو کې ډیموکراته هیلری کلینټن بې اعتباره کړی شي، سول جمهوری خوا ډانلډ ټرمپ سره په انتخاباتو کې مرسته وشي. خو روسیې دغه تور په دوامدار ډول رد کړی دی. نسیم ستانیزی، امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا د متحده ایالاتونو په بیلابیلو برخو کې د مهاجرت سیمه ایزې ادارې هڅه کوي غیر قانوني کډوالو ته د هغو د حقونو په اړه پوهاوی ورکړي. په امریکا کې د نوي حکومت پر راتګ سره اکثره غیر قانوني کډوال اندېښنه لري چې ممکن منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ دوی له دغه هیواد نه وباسي. د امریکا غ خبریاله الین باروس واشنگتن ډي سي ته نږدې د مریلین ایالت هایټسویل سیمې ته تللې او د یو روزنیز کورس درسي بهیر ته یې کتنه کړې ده چې په ګډه یې اورو.
د تختې ټکولو غږ دومره اوچت دی چې ناست مخاطبین ښه متوجه کولی شي. د کاسا د میرلند په نامه یوې غیر حکومتي ادارې د پولیسو لخوا د غیر قانوني کډوالو د نیولو د عملیاتو پر مهال د کورنیو د خوندیتوب په موخه یو روزنیز ورکشاپ په لاره اچولی و. په دغه روزنیز دوره کې سلوتنو ګډون درلود.
موږ ټول باید پر دغو حقونو پوه شو او مهاجرین په خپلو حقونو خبر کړو. د نیولو په قضیه کې د مدافع وکیل د کارولو د حق په اړه وای، او دا چې یوازې خپل نوم او دا چې د ماریلند په ایالت کې ژوند کوي همدومره معلومات ورکړي، نور نه. دا یوازې هغه معلومات دي چې ورته ضرورت وي.
منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ژمنه کړې چې د امریکا او مکسیکو د سرحد په اوږدو کې د یو لوی دیوال په جوړولو سره به د مکسیکوي کډوالو د راتګ مخه نیسي او غیر قانوني کډوال به له هیواد څخه وباسي. ماریا هریرا په کوچنیوالي کې امریکا ته راغلې ده. هغه د باراک اوباما د هغه اجرایي فرمان له مخې دلته ده چې میلیونونه بی اسناد کډوالو ته په امریکا کې د ژوند کولو اجازه ورکوي.
زه ډیره پریشانه یم. کاغه یو واري تصمیم ونیسي ډیر خلک به له خپل کورنۍ څخه بیل شي. زه دلته راغلم چې ځان پوکړم. ممکن زه ډیر معلومات نه لرم، هغه څه چې نور لري.
دانستن د امریکا د مهاجرت د اصلاحاتو د ادارې رئیس ده. هغه په دې پوهیږي چې غیر قانوني کډوالو سره اندېښنې زیات دي. خوستن وایي چې د ورته ورکشاپونو جوړول کولای شي د قانون په ټینګښت کې اړوند ادارې لګڼو ستونزو سره مخامخ کړي.
هغه څه چې دغه سازمانونه یې کوي یوه هڅه ده څو د قانون د تنفیذ مامورینو کار د ستونزو سره مخامخ کړي. مامورین به ونه شي کړی څو مشخص کړي چې څوک د پاتې شي او څوک دی ووزي.
که څه هم چې منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د شاوخوا 1,000 کډوالو سره خواخوږي څرګنده کړې، خو هیڅ تضمین نشته چې هغه د کډوالو په تړاو خپل ژمنه بدله کړي. احمد شکیب دوست، د امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.
ترانو هیوادوالو، خواړی ماشومان مو لفلج یا ګوزن څخه وژغورئ، نو د پولیو زید واکسین یې کړی. زه مولوی محمد داوود وقفی د خوست ولایت یو دینی عالم.
په خوست کې د صحي رضاکارانو دایمي ټیمونه د کډوالو او راستنیدونکو ماشومانو په واکسینولو کې ګټور ثابت شوی. روغتیا پالان له خلکو غوښتنه کوي چې خپل ماشومان د پولیو ضد واکسین نه محروم نکړي. ابراهیم رحیمی رپورټ په ګډه اورو.
د خوست اوسیدونکو محراب الدین د خپل کورنۍ له نارینه او ښځینه غړو سره یو ځای د خپل کور لوښي په کپ ډوله موټر کې بار کړی وو. سهار مهال چې یخ باد هم لګېده، د موټر بډای کې ناستو دوو ښځو ماشومان په غېږ کې نیولي او ټیکري پر ځانونو کلک راتاو کړی وو. د کوچیانو دغه کورنۍ د لویدیځ له لورې خوست ښار ته تر داخلېدو وروسته بیا یوې سرحدي سیمې ته د سفر په نیت روانه وه. د ښار په دخولي دروازه کې د واکسین له ډبې سره ولاړ صحي رضاکار پرې غږ کړ. ظاهرا کوچی محراب الدین پرته له کوم مخالفته د خپل 15 ماشومان په خوله کې د پولیو زد دوه دوه څاڅکي واکسین وڅڅول. محراب وایي په هیګي چې واکسین د ناروغیو مخنیوي کوي.
څلور وړ کړي یو اجل کړي
مخکې مو واکسین ورکړي
واکسین ورکړي بټې کې مستا واکسین
واکسین په هیګي چې والی ورکوي
وو د گزار د بل مرز د ټول ته ګټه لري.
روغتیایي مسؤلینو په وینا د خوست په مختلفو سیمو کې د صحي رضاکارانو دیارلس ثابت ټیمونه لري چې د کډوالو او راستنېدونکو کورنیو ماشومان واکسینوي. په دې کې درې سرحدي ټیمونه هم شامل دي. صحي رضاکار احمد شاه د خوست مرکز لویدیځ کې ښار ته په ننوتونکې دروازه کې کرۍ ورځ ولاړ وي. دا یې له دې لارې تېرېدونکي کډوال ماشومان ځکه واکسینوي چې سفر پر مهال دی پولیو لو وایروس خوندې وساتل شي.
تقریبا چې وایم شل دنې 15 دیر کله و دنم زیات شي کله کم شي. دا خو مونږ د کډوالو ته واکسین وای دلته کله ور ډېر کډ راشي کله ور به کم راشي.
د روغتیا پالانو په وینا په هر سیمه کې چې یو ماشوم د ګوزن په ناروغۍ اخته کیږي په گاوند کې 200 نور ماشومان هم په دغه وایروس ککړیږي. د خوست اوسیدونکو حبیب الله دې برخې ته د کورنیو جدي پاملرنه غواړي.
په جمعتو کې کنه ملا امامانو سره او داس خلکو سره کنه چې هغه په دې ټولنه کې مقصد او محبوبیت لري هغه خلک باید په دې غند وغږیږي چې دا یو پیدې شاید د امداد راتلونکي لپاره د ماشوم د راتلونکي نسل لپاره دا یو ژوند دی. کچرته په دې مرز وخته شو د ژوند بخي ته واش هغه د بل په وګو ورکیږي او کچرته دا سوچ دا واکسین په صحیح طریقه سره وتوش و دا ماشوم د خپل ژوند او خپل مټو چښتن وي.
پولیو د ایمی معلولونکو ناروغي ده چې بیا هیڅ کله تداوی نه لري خو مخنیوي د پولیو ضد واکسین په وسیله ممکن ده. دا ناروغي زیاتره وخت لیوي سیمې څخه بلې هغې ته د خلکو د تګ راتګ له لارې انتقالیږي. که څه هم روان 2018 میلادي کال د پولیو د مثبتې پیښې راپور نه دی ورکړل شوی خو افغانستان، پاکستان او نایجیریا هغه هیوادونه دي چې تیر 2018 میلادي کال د ګوزن ناروغۍ د مثبتو پیښو شاهدان وو.
درنو هیوادوالو، که غواړی ماشومان مو له فلج یا ګوزن څخه وژغوري نو د پولیو ضد واکسین یې کړئ. زه زهرا جلال د خوست ولایت ولایتي شورا وکیله.
قدر من اوریدونکو د هالیوډ د فلمونو د ګولډن ګلوب جایزې د لالا لاین فلم واخست خو هنرمند میریل سټریپ خپل وینا دومره سیاسي کړه چې د خبرونو سرټکی جوړ کړ. د انتقادي وینا موضوع د منتخب ولسمشر ټرمپ تکلاروي. نور تفصیل په رپورت کې ورو.
هنرمند میریل سټریپ د خپل جایزې د اخیستو په مهال د منتخب ولسمشر ټرمپ پر تکلارو سخت نیوکه وکړه او وی ویل چې هغه وخت یې زړه مات سو چې و کاندید د کمپاین پر مهال دی و مایوب خبریال د بدن د نیمګړتیا او پیښې وکړې.
د هغه صحنې په لیدو مې زړه مات شو او تر اوسه مې نه هیریږي ځکه هغه فلمي صحنه نه وه، هغه د حقیقي ژوند پیښه وه. د یو عالي مقام لخوا په عام مازر کې د یو کمزوري کس بې عزتي نورو ته هم د روحیه ورکوي، بې احترامي زیږوي، خشونت خشونت زیږوي.
میرل سټریپ ته د لایف ټایم یا د غوره هنري سابقې او ژوند جایزه ورکړل شوه. د درې اوسکار جایزو اخیستونکي د ټرمپ د کمپاین هغې غونډې ته اشاره وکړه چې هغه د نیویارک ټایمز د خبریال پیښې کړې وې.
سکل یوه صحنه دومره قوي وه چې زه ورته حیرانه شوم، سیخ زما په زړه راننوتلو. په دې خاطر نه چې هغه صحنه ډیره ښه وه، بلکې هغه صحنه وه چې یو کس چې غواړي د هیواد پر ټولو معتبرو څوکیو کینی، هغه د یو معیوب خبریال د بدن د نیمګړتیا پیښې وکړلې.
اغلی سټریپ د ډونالډ ټرمپ نوم وانه خیست خوب د ټرمپ د کډوالو ضد تګلاره هم وغندله او وی ویل چې هالیوډ د همدې بهرنیانو له برکته پر مخ روان دی. خو ټرمپ نن سهار وویل چې د میرل سټریپ وینای نه دا اوریدلی او زیاته کړه چې د هالیوډ له لیبرال فلمي کسانو څخه د انتقاد پرته د بل شي تمه نه لري. ایوب خاورین، د آشنا تلویزیون، واشنگتن.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
قدر من اوریدونکو د لنډ خبرونو د اوریدونه د مخکې د خبر اترو گفتو شنود د نن ماخام د بحث موضوع در سره شریکوم. د کونړ ځنګلونو د پرې کولو مخنیوي څنګه کېدی شي؟ په مجموع کې د افغانستان ځنګلونه باید څنګه وساتل شي او همدارنګه ځنګلونه څوک پرې کوي؟ په خاصه توګه د کونړ د ځنګلونو د پرې کولو په علتونو باندې هم د میلمنو سره غږیږو. تاسو هم کولی شئ چې د هیواد د هر ګوټ نه په خپرونه کې برخه واخلئ. که په خپلو ولایتونو کې د ځنګلونو د پرې کولو ستونزې سره مخی او غواړئ چې وساتل شي د حفاظت لارو چارو باندې غږیږو، نو کولی شئ په خپرونه کې برخه واخلئ. د خبرو اترو گفت شنود د خپرونې د بحث موضوع هم دا ده. اوس هم پام وکړئ د مهمو خبرونو سر ټکو ته.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په امنیتي او دفاعي ارګانونو کې فساد د افغان ځواکونو د تلفاتو یو سیاسي لامل وبلو او د ملي اردو په مسلکي کېدو یې ټینګار وکړ. جمهور رئیس غنی چې د دوشنبه په ورځ د ملي اردو قربانیانو ته د درناوي غونډه ته وینا کوله ویل د افغانستان په دفاع وزارت کې د اداري فساد د مخنیوي لپاره په تیرو دوو کلونو کې یو لړ اساسي بدلونونه راوستي. غنی غنی د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو مسلکي کېدو ته په اشاره وویل چې واړه سیاستونه، تعویزونه او اختلافات په اتل اردو کې ځای نه لري او په موږ یو مسلکي او ملي اردو واړو. د امریکا جمهور رئیس براک اوباما وایي چې د هغه لپاره د دندې تر ټولو ګرانه او سخته پرېکړه افغانستان ته د اضافي سرتیرو د استولو پرېکړه وه. جمهور رئیس براک اوباما د ای بی سی خبري شبکې سره د ملاقات په مهال وویل ما د خپل دند تر ټولو ګرانه پریکړه د جمهوریت په توګه د کار په لومړیو کې هغه مهال وه چې افغانستان ته مې د 10,000 ځواکونو د استولو امر ورک. د اداري فساد سره د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز د درنو جرمونو ابتدایي محکمې نن کابل کې په یوه لنډه غونډه کې د کورنیو چارو وزارت یو جنرال د رشوت اخیستلو په تور په 14 کاله تنفیذي زندان محکوم کړ. په دغه لنډه غونډه کې ثابته شو چې د کورنیو چارو وزارت د تدارکاتو د ارزونې د کمیټې رئیس جنرال عبدالواسع روفي د یوې کمپنۍ څخه د تیلو په یو قرارداد کې 150,000 امریکایي ډالر رشوت اخیستی. ایران د خپل یو مخکښ سیاستوال او پخوانی جمهور رئیس اکبر هاشمی رفسنجانی د مړینې له کبله درې ورځنی ملي ماتم اعلان کړی دی. د جمهور رئیس حسن روحانی په شمول ډېر شمېر کسانو د دغه سیاسي شخصیت لپاره د درناوي د مراتبو د وړاندې کولو په خاطر په تهران په یو جماعت کې راټول شوي وو. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د رفسنجانی د وفات له امله خواشینی ښودلې ده. د امریکا د سپینې ماڼۍ راتلونکي اداري رئیس ویلي دی چې منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې پخوا یې د انتخاباتو په وخت کې د روسانو په مداخله کې شک درلودو هغه به اوس امر ورکړي چې د امریکا په راتلونکو انتخاباتو کې د مداخلو د مخنیوي لپاره اقدامات وشي. تاسو د امریکا غږ آشنا راډیو نه د سیمې او د نړۍ خبرونه اورئ. نن د هند د کشمیر په سیمه کې پاخنور ناحیه کې د وسلوالو د هند د عامه ساتنې په یو مکانی طریقه برید کړی دی او درې کارکوونکي وژلې دي او د لندن د عامه میټرو کارکوونکو د اعتصاب له وجې په ښار کې د میلیونو خلکو سفر د خنډ او ځنډ سره مخ شوی دی او د برتانیا د پلازمینې ترانسپورتي سیستم له ګڼو ستونزو سره مخ کړی دی. دغو کارکوونکو د یو ټیکټ پلورنځي د تړل کېدو او د خپل مسؤلیت له وجې ګڼ تمځایونه تړلي دي او مسافر اړ شوي دي چې یا په پښو او یا هم بسونو کې سفر وکړي.
درنو اوریدونکو، نیم ساعت خبری پښتو خپرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. په سولنډو شیبو کې د دری خپرونه د نړۍ د تازه خبرونو او رپورټونو سره پیلېږي. اوریدلې مه هیروئ. ورپسې د خبرو اترو گفتو شنود خپرونه اوري چې په افغانستان کې د ځنګلونو په ساتلو او حفاظت همدارنګه د پرې کولو په لاملونو د میلمنو سره بحث کوو. تر بیا مو لامل شه.